وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نويلي شي چې پاغوي باندې د کانو باران وشو او هغه کانی هم د اور کانی وو او صرف دا نه وو چې جبرائیل علیه السلام دا ټول کلی په خپل وزر باندې اوچت کړی وو بلکل د ښکته نه بر وخېجوو اسمان طرف ته او د هغه ځای نه یې را وغورځوو هغه کلی او دا هم راځي په حدیث کې چې فرشتو د هغه کلی د چرګانو او د سپو اوازونه اورېدلي وو دومره برې خېجولي وو او د هغه ځای نه یې داسې په زوره را وغورځوو الټۍ را وغورځوو نو څلور سوه کیلومیتره هغه په ځمکه کې دننه ننوتو. ظاهره ده چې د دومره تیز رفتار سره یو شی را وغورځېږي ځمکې ته نو بیا په ځمکه کې به ننوځي که نه. دا به څومره د سپیډ سره راتاو شوی وي دا کلی چې په ځمکه کې دننه ننوتو او د هغې نه اوبو را ووتې. نن هلته اوبو دي ډډ سی ورته وایي بهیره مردار ټول کلی الټه شو او نن هم د دې کلی آثار شته.
كيف كان عاقبة المجرمين؟
وګوره سترګې کلاو کړه چې الله تعالی څنګه انجام کړو د مجرمانو. ولې تاسو سترګې نه کلاوهئ؟ الله اکبر، ای الله موږ له د داسې واقعاتو نه سبق راکړي او د فحاشۍ د هرې لارې د بندولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. وإلى مدین اخاهم شعیبا، او موږ ولېږو مدین طرف ته د هغوی ورور شعیب علیه السلام، یعنی شعیب علیه السلام د دغه قوم نه و. قال یا قوم اعبدوا الله، هغو وی چې ای زما قومه د الله عبادت کوئ. ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره څوک اله د هغونه سیوا. د هغو قوم هم شرک کوو، نو وی فرمایل چې ستاسو څوک اله نشته د الله نه سیوا. شعیب علیه السلام څوک و؟ د ابن اسحاق روایت دی چې د ابراهیم علیه السلام یو زوی و مدین، دی د هغو د اولاد نه و او مدین د دوی د علاقې نوم هم و، د دوی د نیکونو نوم و. او بله دا چې دی د ابراهیم علیه السلام په بچو کې و او لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په ورځو کې و. او لوط علیه السلام د چا په ورځو کې وو؟ د ابراهیم علیه السلام په ورځو کې وو، یعنی دواړه په یو وخت پیغمبران وو. لیکن صالح علیه السلام، هود علیه السلام او نوح علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې راغلي وو، او ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه پس شعیب علیه السلام راغلی وو. قد جاءتکم بینه من ربکم، بېشکه ستاسو د رب د طرف نه واضحه دلیلونه، یعنی ښکاره نخی راغلی دي، یعنی اوس د الله حکم راغلی دی ښه په ښکاره باندې. اوس تاسو د پاره هیڅ بهانه نشته په غلطه لاره باندې د تلو. فاوفو الکیل والمیزان، پس پوره کوئ ناپ او تول. په دې قوم کې کوم خرابې وو؟ دوی به په ناپ او تول کې کمې او زیاتې کوو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او ما تاسو خلکو لا کم سیزونه ورکوئ. نو کمې کول په ناپ او تول کې هم کیدی شي، چې څومره هم سیزونه دي په حقوقو کې هم کمې کیدی شي، یعنی چې د چا څومره حق دی نو هغوی لا هغومره حق ورکوئ. نو په تجارت کې هم کمې کیدی شي، په حقوق کې هم کیدی شي، نو دواړه پکې راغلل. نو داسې نه ده چې زه خو په بازار کې نه یم ناسته سو تجارت خو نه کوم، نو دا آیت خو زما د پاره نه دی. نو نه، داسې نه ده. او په ناب او تول باندې پوره سورة المطففین راغلی دی، او په هغې کې اولنی آیت څه دی؟ ویل للمطففین، ویل دی د داسې خلکو د پاره، یعنی جهنم، چې چاله د چا د حق نه کم ورکول، یعنی چاله د چا د حق نه کم ورکول. مثلا دوکبازی، دروغ ویل، د خرڅولو په وخت کې پیسې زیاتې اخیستل او کم شی ورکول، یو خراب مال په چا خرڅول چې په هغې کې نقص وي. او نن زموږ په بازارونو کې دا شی دومره عام دی، نو موږ خو قوم شعیب والو عمل کوو. ځینې خلک د منز او د روجو خو ډېره پابندي کوي، لیکن هغوی وایي چې په تجارت یا بازار کې چې موږ څه کوو نو د هغې په باره کې رانه تپوس مه کوئ، ځکه چې هغه زموږ بزنس دی او د هغې د دین سره څه تعلق نشته. نو چې کله دین راځي نو په ټولو ځایونو کې به راځي، او دا خو دین دی چې د هغې په وجه په هغوی باندې عذاب راغی. چې دین په بازار کې نه چلیږي نو بیا په قوم شعیب باندې ولې عذاب راغی؟ دین په بازار کې هم دی او دین ستاسو په کورونو کې هم چلیږي، په مسجد کې هم دی، دین هر ځای کې دی، ستاسو په ودونو کې هم دی، ستاسو په کامیابۍ کې هم دی، ستاسو په ناکامۍ کې هم دی، په دفترونو کې هم دی، دین په هر ځای کې وي. نو په حقونو کې کمی مه کوئ. اوس لکه د چا د عزت کولو حق دی، لکه مور او پلار دی، دا د هغوی حق دی چې د هغوی عزت وشي، د هغوی عزت کوئ او په هغوی کې کمی مه کوئ. دا به هم تبخس وي که کمی پکې راشي. دغه شان نن خلک په وراثت کې هم کمی کوي، یو له کم او بل له ډېر ورکړی شي، یو له فایده ورکولی کېږي ځکه چې هغه نازبین دی او ځینې محروم شي. په نان نفقه کې کمی راځي، په مهر کې خلک کمی راولي. د چا چې کوم مقام دی د هغې مطابق هغو له ورکوئ. د توحید نه پس د څه حکم دی؟ کمی مه کوئ د خلکو سره د هغوی په سیزونو کې. په کایناتو کې یو شی داسې نه دی چې هغه دی اخلي ډیر او ورکوي کم. په کایناتو کې ونې ته وګورئ چې هغه اخلي څومره او تاسو له درکوي څومره. نور ته وګورئ هغو له موږ څه ورکوو، اخلو موږ څومره. انسانان وایي چې موږ هیڅ هم نه ورکولی، چې نه مو د هغه رب شکر ادا کولی او نه مو د هغو حق ورکولی، خو چې بس فایده مو اخیستی. د الله په حق کې هم کمی کول دا هم یو ګناه دی. او دلته وویلی شو چې د خلکو په حقوق کې هم کمی مه کوئ. لفظونه کم دي لیکن خبره ډیره ژوره ده. که په دې تاسو غور وکړئ نو پته به درته ولګي چې موږ په کوم کم ځای کې کمی کوو، ځکه چې په یو قوم باندې د دې په وجه عذاب راغی او موږ دا معمولی وګڼو. او دا خبره یاد وساتئ، د دې واقعاتو نه پته لګي چې کله په یو کلي باندې د ګناهونو چې کله په یو کلي کې ګناهونه زیات شي، ګناه عام شي، ټوله معاشره په هغې کې راګیره شي، نو بیا د الله تعالی عذاب راشي. که څوک په نصیحت باندې نه وي، د الله تعالی عذاب راځي بیا. او نن هم د الله تعالی د عذابونو مختلف صورتونه دي. عذابونه راځي، د الله خو عذابونه راځي او موږ د هغې نه سترګې نشو پټولی. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ده چې ټول امت مسلمه به په یو وخت باندې نه ختمیږي، لیکن واړو واړو عذابونه راځي، کله زلزلې راشي، کله سیلاب راشي، کله تباهي راشي، لیکن موږ پې نه پوهیږو. استغفر الله ربي. چې کله یو قوم په اعلانیا طور سره ګناهونه کول شروع کړي په ښکاره باندې او په هغې باندې ډېر شي، ګناهونه نه پرېږدي، چې بیا ورته ګناه ګناه هم نه ښکاري او الټه نصیحت والو ته بد رد وایي، نو بیا ګورئ چې د هغې څو انجام وي. نن خو رسولان نه راځي، یو بنده غلطه کوي او بیا په هغې باندې کلک ولاړ وي، ډېټ وي، او بیا وایي چې دا شیخو لیګل کول غواړي چې د دې قانون جوړ شي. دا خو زموږ حق دی، موږ چې څنګه غواړو نو هغه شان ژوند تېرولی شو. دا هوموسیکشوالیټي لیګل کول غواړي چې باقاعده د دې قانون جوړ شي. دغه شان پراسټیټیوشن په باره کې هم راځي. بیا د داسې خلکو همدرد خلک هم پیدا شي، نو الله تعالی بیا داسې خلک هم پرېنښودل او د هغوی مرستې کول والی هم پرېنښودل. د لوط علیه السلام ښځې ته وګورئ، اوس که یو کس په بازار کې نوی ناست او هغوی وایي چې خلک غریبانان څه وکړي چې رشوت نه اخلي یا ملاوت نه کوي، د خپلو بچو خېټې به څنګه مړوي؟ ټیک ده، دومره لږه ډېره بېایماني خو جایزه ده کنه، په بزنس کې خو داسې کېږي کنه. ځکه چې هغه خلک چې و کنه نو ډېر خوشحاله قوم و. د هغوی کلی د هایوې سره و، د شام سره چې به کومې قافلې تېرېدې نو په دې لاره به تېرېدې. نو سوچ کوئ چې په داسې ځای کې به د هغوی کاروبار څنګه چلیږي. داسې وګڼئ لکه د تجارت یو مرکز چې و. اوس هغوی داسې مالداران وو، لیکن چې هغوی ته وویلی شو چې د بېمانۍ سره مال مه ګټئ، نو هغوی وایي چې په دې طریقه باندې کاروبار کول خو زموږ حق دی. هغوی ته وویلی شو چې نه، د خلکو په حق کې کمی مه راولئ. هغوی وایي چې د دې نه بغیر تجارت نه چلیږي. نن خلک ولیکي چې دومره کار مې په فلاني ځای کې وکړو او هلته کار نه وي کړی، زما دومره اکسپیرینس دی، دومره تجربه مې ده. د ځان نه دا هر څه ولیکي او وایي چې دا څوک چک کوي؟ کار دوه ګنټې وکړي او ولیکي چې ما 5 ګنټې وکړو، ځکه چې تنخوا د ګنټې په حساب سره میلاویږي. تاسو ته د خپلې بجلی د نلکی د سور هیڅ پته نه وي. دغه شان تاسو د ګاډي د پارټس د ګاډي چې کوم پارټس چې کله ګاډي خراب شي نو د هغې د قیمت تاسو ته هیڅ پته نه وي. په داسې سیزنو کې ډېر غټ چانس وي چې بنده په حق کې کمې وشي د یو بل په حق کې. چې میکینک یا پلمر څه هم قیمت ولګوي نو بنده ورله هغه ورکوي ځکه چې هغوی ته هیڅ پته نه وي. کار د سلو ډالره وي او هغوی زر ډالره غواړي نو دا ټول سودی کمې کول. او فل کیل ول میزان ناپ او ټول پوره کوي. په تجارت کې په لین دین کې بې ایمانی مه کوئ چې څه قیمت وي نو هغه مره ورته وایئ. دغه شان لوټ مار خو چلیږي. دوکبازۍ ډېرې عام دي چونکې بل بنده پوهیږي نه نو په اسانه باندې پیسې جوړوي. دغه شان رشوت دومره عام شي په یو معاشره کې چې هغوی وایي چې دې نه بغیر خو کار نه چلیږي. استغفر الله ربي. ولا تفسدوا او ما تاسو فساد کوئ في الارض بعد اصلاحها پس مکه باندې پس د هغې د اصلاح نه. دا فساد څه شی دی؟ دا یو خرابې دی او دا بیا په یوه معاشره کې خور شي. لکه یو کس پله حاضري ولګوي چې ما له حاضري ولګوه او دا کار بل چا چرته نه وي کړی. اوس چې کله بل بنده ته د دې خبرې پته ولګي نو هغه بیا وایي چې زه هم داسې وکړم. بیا هغه هم هغوله هم څوک حاضري ولګوي او هغه بل ځای کار کوي. دغه شان دا مخکې زیاتېږي نو بیا د دې سره ټوله معاشره چې دا نو په هغې کې خرابې راشي او دغه شان رورو په معاشره کې خرابې زیاتېږي. او اصلاح کله کېږي چې کله هر کس ته د هغو حق ملاویږي. فساد کله جوړېږي چې کله حقدار له د هغو حق نه ورکړی کېږي. که د چا د سلو ډالرو شی خراب شوي وي نو په کار ده چې سل ډالره چارج شي. کو تا هزار واخیستې نو تا د هغو حق ووهو. ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. دا ستاسو دپاره بهتره ده که چېرې تاسو ایمان راوړو والی یئ. که چېرې تاسو ته ځان صحیح مؤمن یعنی ایماندار کس ښکاري نو تاسو ته به د دې حقونو خیال ساتر وي. مونږ هم ځان ته مسلمانان وایو لیکن مونږ څومره بې ویرې یو. الله اکبر. شی یو وخیلی شي او خرس بل څه شي. سیمپل یعنی نمونه یو خیالی شي او بل شی په بنده باندې خرج شي. څومره دوکه بازی دي. په دفتر کې تنخواه پوره اخلي کله بنده اخبار وایي کله د چا سره ګپ شپ لګوي کله اوږدو فونونه کوي. وخت تیر شي او کورونو ته ځي بې ګوچت کړي او تنخواه پوره اخلي. د قیامت په ورځ چې د چا د چا حق وهلی وي که نه کیدی شي چې هغوی ټول عمر هم هغوی ته پته ونه لګي لیکن هلته به د هر څه حساب کتاب ورکول وي. په پیو کې اوبه اچول، کپړه صحیح نه ناپ کول، په سرو زرو کې کوټ میلاوهل، زر اخیستو والا ته څه پته وي، په ټیکټ کې غلا کول. دوی به درته وایي چې ټیکټ دې کنفرم دی او بیا هیڅ هم نه وي. کور بنده واخلي، پیسې پوره پوره ورکړی شي او بنده غریب ته لا کور نوی میلاو شوی. په هر سیس کې تاسو وګورئ. که مونږ په خپلو ګریوانونو کې وګورئ نو دا ټول هر څه مونږ کوو. بل چا ته به مونږ څه وایو؟ دا ټول مثالونه دي. ټوله معاشره په دې کې راغلی ده. نن لږ قانون دلته صحیح دی، یعنی دلته قانون لږ صحیح دی نو ځکه هر څه صحیح دي. لیکن دلته هم چې چا ته د دوکې کولو موقع ملاویږي نو کوي. دا کارونه خو به په قوم شعیب کې وو، هغوی به کول. نو اوس مونږ هم دغه کارونه کوو. ولا تقعدوا بكل صراط او ما تاسو کېنئ په هر لار کې. دې خلکو به څه کول؟ په لاره کې به کېناستل. توعدون وتصدون او تاسو ویروی. دا خلک به په لاره کې کېناستل او سفر کول والا خلک به لوټ کوو، ډاکې به یې کولې. لکه نن چې زمون خلک بسونه منع کوي، ټول بس لوټ کړي، د خلکو به یې پیسې وصولې کړې، کالي مالی به یې ترېنه واخیستل، خلک به یې تنګوو. لکه هغه غونډګان نه وي د خلکو نه چې محصول غواړي، لکه په تنګو تنګو کوڅو کې چې په خلکو ورپسې شي او د هغه ځای نه به تېرېدل بیا د بنده دپاره ګران شي. دغه شان داسې غونډګان جینکۍ چېړي او د خلکو دپاره په لاره باندې تلل ډېر ګران شي. کله په جینکو پسې شپېلۍ وهي، کله ټپې وایي او دغه شان په لارو کوڅو کې خلک تنګوي. نو هغه خلکو به هم داسې کول. او کو دیتا مون په مانوی تور باندې وګورو نو خلک به د الله د لارې نه منع کول، د هغې نه به یې ویرول او تنګول. تصدون عن سبیل الله، او تاسو منع کوئ د الله د لارې نه. من آمن به، چې چا ایمان راوړو په دی، او په هغې کې به یې شکونه پیدا کول، خلک به یې ویرول تنګول، او په دې طریقو به یې خلک د دین نه منع کول. الله اکبر، استغفر الله ربی. او دغه شان شعیب علیه السلام طرف ته چې کومې لارې تلی وې، نو په هغې کې به هم کېناستل، ځکه چې خلک هغه طرف ته نه ځي. وتبغونها عوجا، او په هغې کې به یې کوږوالی تلاش کوو. یعنی شعیب علیه السلام چې کوم دین راوړی و، نو په هغې کې به یې کوږوالی تلاش کوو، اولټسې د خبرې به یې کولې، شکونه او شبې به یې پیدا کولې چې خلک د دین نه بدزنه کړي، بدګمانه کړي، او یا چې داسې مذاق وکړي په دین پورې چې خلک دین طرف ته نه راځي. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تاسو دا قسمه کارونه کوئ، لیکن هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو کم وئ او الله تعالی تاسو زیاد کړئ. شکرګزاري په تاسو کې نه راځي، تاسو ډیر لږ وئ، کمزوري وئ، الله تعالی تاسو ډیر زیاد کړئ. دا د الله تعالی یو غټ نعمت دی په تاسو باندې. نو په دې کې هغوی له دې خبرې ترغیب ورکړی کیږي چې ګورئ دا کارونه مه کوئ، د الله نعمتونه یاد کړئ. ستاسو نسلونه الله تعالی ډیر کړل، تاسو یې دومره غټ قوم جوړ کړئ. د مال او اسباب په وجه هم تاسو کم وئ، غریبانان وئ، او الله تعالی در له دولت درکړو. وانظرو کیف کان عاقبۃ المفسدین، او وګورئ چې څنګه انجام شو د فساد کولو والو. کوم تیر خلک چې تیر شوی و، هغوی ته وویلی شو چې تاسو خپلې سترګې لږې شان کلاو کړئ. یو طرف ته ورته انعامونه یا رایاد کړی شو، او هغوی وویرولی شو. ګورئ تاسو کتلی نه دي چې د تیرو خلکو څنګه انجام شو، او ګورئ هر قوم راغی. نو په کار خو دا وه چې د تیر قوم نه یې سو زده کړی وې، لیکن هغوی په تیرو کنډراتو باندې خپل تعمیر شروع کړو. یعنی د مخکینو خلکو واقعات به هیر کړل، د هغوی تباهي به هیر کړل، د هغوی تباهي به یې هیره کړه، د هغوی مکانونو ته به یې کتل او عبرت به یې نه اخیسته. بالکل داسې لکه څنګه چې مونږ خلک کوو، مونږ ته هم دغه شان دا هر څه ویلې کېږي، لیکن په مونږ کې څه فرق رانغی. مونږ ته هم ویلې کېږي
چې وانظرو کیف کان عاقبۃ المفسدین،
که دا خبره ماته کېږي نو ماله په کار دي چې زه وویرېږم. نو نن خو به مونږ دا سبق وایو، لیکن د دې نه پس به بیا مونږ دا سبق بند کړو، او بیا به مونږ چرته هم په خپل ژوند کې په دې خبرو نه کړو. نو دغه شان به هغوی هم دا خبرې د هغوی هم په یو غوږ راتلې او په بل باندې به وتې. نو هغوی هم زموږ په شان خلک وو، او مونږ خلک سوچ کوو چې څومره خراب خلک وو. دای څنګه کول، دا هغوی څنګه د یو پیغمبر سره کول؟ هغوی به د پیغمبرانو سره کول، ځکه هغوی طرف ته پیغمبران راتلل. نن پیغمبران نشته چې څوک هم تاسو ته نصیحت کوي، نو تاسو هغوی له څه جواب ورکوئ؟ په یو غوږ یې واورئ او په بل باندې وځي. نو دا ټول هر څه زموږ دپاره هم دي، دا هغوی ته نه ویلې کېږي. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، دا شعیب علیه السلام وایي چې یوه ډله شته چې هغې ایمان راوړی دی په هغه څیز باندې په څو چې زور رالېږلی شوی یم، هغوی ایمان راوړو په دې باندې، او ټول غلط کارونه یې پرېښودل. وطائفه لم یؤمنو، او یوه ډله ده چې هغې ایمان نه دی راوړی، هغوی منی نه. نو هر قوم په دوه حصو کې تقسیم شي، ځینې خلک ایمان راوړي، ځینې خلک رانه وړي. په ظاهره خو په دواړو باندې هیڅ فرق پرې نه وتو، دواړو ډلو ښه د آرام او عیش عشرت ژوند تېروو. کومو خلکو چې په ناب تول کې کمی کوو، نو داسې نه وه چې هغوی ته سزا میلاوېده. نو څو شو، هغوی نور زړور شو. هغوی به وی چې که مونږ دومره په غلطه وې، نو بیا خو به مونږ ته سزا میلاو شوې وه کنه، عذاب به راباندې راغلی و کنه. او په کار ده چې دا منلو والا نور هم ښه په طریقې باندې وي، او په کار ده چې زمونږ کاروبار بند شوی وي، لیکن داسې خو هیڅ هم ونه شو. نو دلته نبیانو ته ویلې کېږي چې فاصبروا، صبر کوئ، حتی یحکم الله بیننا، الله به فیصله وکړي زمونږ په منځ کې. فکر مه کوئ، د لږو ورځو خبره ده، هغه خبره ده چې د الله نیور هغه خبره ده چې د الله نیول زر نه راځي، الله تعالی مهلت ورکوي بندله. وهو خير الحاكمين او هغه د بهترین فیصله کول والو نه دی، الله تعالی به فیصله کوي. د شعیب علیه السلام په باره کې راځي او هغه ته خطیب الانبیاء ویلی کیږي، هغه به داسې ښکلی خطاب کوو، خطبه به یې ورکوله. داسې وي که نه چې ځینې خلکو له د خبرو ډېر ښکلی چل ورځي، یعنی هغوی داسې خبرې کوي چې خلک ترېنه متاثره کیږي. نو شعیب علیه السلام یو داسې په داسې خلکو کې وو او دی د ښه اوچت خاندان نه وو، او د قوم د هغو نه ډېر غټ غټ امیدونه وو چې دی به ډېر غټ بنده جوړیږي. دی خو به یا حکومت کوي او یا به ورته غټ عهده میلاویږي. چې کله تاسو له یو لایق وړوکې ووینئ او تاسو وایئ چې دی به ډېر مخکې لاړ شي، په دوکې چې کوم ټیلنټ دی، کوم قابلیت دی، نو شعیب علیه السلام هغوی ته ډېر ذهین ښکارېدو. او داسې به یې چې کله هغه د دین دعوت ورکول شروع کړل نو دوی مایوسه شو. هغوی وی چې زموږ خو ستا نه ډېره غټه تمه وه او تو بل طرف ته لاړې. اوس موږ نهمه سپاره شروع کوو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وی هغه سردارانو چا چې تکبر کړی و د هغو د قوم نه، لنخرجنك يا شعيب، البته ضرور به موږ تا وباسو د دې ځاینه یا شعیبه، او همیشه داسې کیږي. نن که تاسو چاته ووایئ چې فلانې کار مه کوئ، دا حرام دی، نو هغوی به درته ووایي چې موږ به اوس تاته چل وښیو چې حرام څه ته وایي. داسې دمکي به درکړي چې بیا به هغه بنده د نصیحت کولو نه توبهګار کړي. موږ به ستا د کور والو سره ګورو، موږ به تا پرې نه ږدو، موږ به ستا کار تمام کړو. داسې وي که نه، موږ خو په حقیقت کې وینو داسې. نو دا شان هغوی هم وی، تاسو څوک یې چې موږ د داسې کارونو نه منع کوئ؟ موږ به تا د دې نه بهر ته وباسو، موږ به تا د دې ځای نه بهر ته وباسو، یعنې د دې کلي نه. والذین معک من قریتنا، او هغه خلک چې ستا سره ایمان راوړی دی د خپل کلي نه، یعنی ستا سره چې کومه ډله ده، نو دا ټوله ډله به موږ ستا د کلي نه وباسو. او لتعودن فی ملتنا، او یا تاسو زمون ملت یعنی دین طرف ته واپس راشئ، یعنی چې څنګه تاسو مخکې وای نو هغه شان بیا واپس راشئ. نو انبیا خو چرته هم بیمانی نه کوي، نو انبیا خو نه چرته بیمانه وي او نه هغوی چرته شرک کړی وي. نو هغوی دا خبره خو د قوم خلکو ته کولی شي، نو هغوی دا خبره خو د قوم خلکو ته کولی شي چې تاسو واپس راشئ دین ته، لیکن نبی ته څنګه ویلی شي؟ ځکه چې د دې نه مخکې د هغوی دا خیالو چې شعیب علیه السلام زمونږ په دین باندې دی، ځکه چې هغو چرته هغوی نه و منع کړي او نه یې ورته چرته څه نصیحتونه کړي وو. نو هغوی دا فرض کړي وه چې شعیب علیه السلام زمونږ په دین باندې دی، نو هغوی وایي چې واپس راشه. او د دې دویم مطلب جوړیږي چې موږ کوم کارونه کوو نو موږ ته سمه وایه، لکه څنګه چې مخکې خاموشه وي نو هغه شان خاموشه اوسه، او څه وایمه یعنی نورمل شه. دا ته څه وایې؟ فنیټیک جوړ شوی یې، الله اکبر، لکه څنګه خبرې چې موږ خلک کوو نو هغه شان خبرې دي. ده په زرونو کلونه مخکې هم د خلکو هغه یو خبرې وې او یو سوچ و، داسې ښکاري لکه چې د نن ورځې خبرې وي. قال اولو کنا کارهین، شعیب علیه السلام وفرمایل چې آیا کچری مونږ نه خوښوو، مونږ نه غواړو چې ستاسو ملت ته راشو. د ملت نه دلته مطلب دی دین، مونږ نه غواړو چې ستاسو دین ته راشو. که مونږ راتلل نه غواړو نو ولې تاسو به مونږ مجبوره کړئ؟ قد افترینا علی الله کذبا، بېشکه مونږ جوړ کړل په الله باندې دروغ. ان عدنا فی ملتکم، کچری مونږ ستاسو ملت ته راشو، ستاسو دین ته راشو، نو بیا خو د دې مطلب شو چې تر نن ورځې پورې خو بیا مونږ دروغ وې. بیا چې ما څه وې نو هغه بیا ټول دروغ شو چې زه نبی یم. کچری زه واپس شم، ګورئ که نه، که څوک اسلام قبول کړي او بیا واپس کفر طرف ته لاړ شي، نو د هغې خو به بیا دا مطلب شي چې اسلام خو دروغ و بیا. او که د هغو ملګري هم واپس شي، نو د دې خو بیا دا مطلب شو چې دا دین بیا هیڅ هم نه دی، نو دا خو بیا په الله پورې دروغ تړل شو. او نبی چې څه هم ویلي و نو هغه ټول بیا دروغ شو. بعد نجان الله منها چې نجات راکړو یعنی خلاصې راکړو الله مونږ د دینا الله مونږ ایمان راکړو د ایمان خوګوالی مونږ راکړو الله تعالی مونږ خلاصې راکړو د کفر نه نو ولی مونږ واپس شو بیا کفر طرف ته اولی بیا مونږ لاړ شو کفر ته. په حدیث کې هم راځي چې هغه کس د ایمان لذت بیا مونته چې کله هغو ته د ایمان راړو نه پس کفر ته تلل داسې شول لکه په اور کې اچولی کېدل. یعنی دومره ګران کار دی د هغو دپاره د ایمان راړو نه پس په کفر کې تلل. هغه چرته داسې سوچ هم نشي کولی د هغو دپاره داسې ده لکه چې څوک یې په اور کې واچوي. وما یکون لنا ان نعود فیها او نه دی جایز زموږ دپاره چې مونږ واپس شو په دې کې چې مونږ واپس ستاسو دین ته راشو. داسې خو چرته هم نشي کېدی الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې که وغواړي الله چې رب دی زمونږ. نو په اصل کې دا هغه لفظ دی کومې ته چې مونږ وایو انشاءالله. او وګوره یو مؤمن بنده څنګه ښکلی وي چې هغه دا نه وایي چې بس زه به په دې باندې ثابت قدم یم زه خو داسې یم. نه د هغو په هر څیز کې په خپل ځان باندې یقین نه وي بلکې د هغو یقین وي په د الله په ذات باندې چې که الله وغوښتل نو بیا خو مونږ هیڅ هم نشو کولی. که الله مونږ واپس کړو نو هغه جدا خبره ده ګنې زموږ خپله سو داسې اراده نشته لکه په سورة الکهف کې چې راځي چې د یو شي متعلق داسې نشی ویلی چې ها زه به دا کومه بلکې داسې وایی چې انشاءالله که الله وغواړي نو داسې کیدی شي ګنې زموږ خپله اراده نشته.
وسع ربنا كل شيء علما
د هغو علم هر شی ګیر کړی دی زموږ رب ته پته ده چې سبا به څه کیږي. علی الله توکلنا په هغو باندې زموږ توکل دی د یو مؤمن یقین همیشه په خپل رب باندې وي همیشه هغه الله طرف ته ګوري د هغو په خپلو مټو باندې یقین نه وي. هغه وایي چې زما په الله باندې یقین دی چې د الله څه مرضي وي نو هغه به کیږي که هغه ماله نفع راکوي او که نقصان که هغه ماله فایده راکوي نو هغه هیڅوک نشي منع کولی. د یقین کولو مطلب ګورئ دا وي چې ستاسو دا یقین دی چې هر شی الله تعالی جوړ کړی دی دې لی وجود ورکړی دی که هغه نفع وي او که نقصان وي که هغه فقر او غنا وي که هغه بیماري وي او که صحت وي که هغه کامیابي یا ناکامي وي که هغه ژوند او مرګ وي هر څه چې وي نو په هغې باندې اختیار دی د الله او د دې یقین سره بیا تاسو اسباب استعمالولی شئ. توکل په الله باندې پکار دی که الله وغواړي نو زه رسېدی شم لیکن د دې هرگز مطلب دا نه دی چې زه به په آرام کینم او الله تعالی به د سترګو په رب کې ورسوي نو دا مطلب یې نه دی. د دې مطلب دی چې پاسه او سبب اختیار کړه په ګاډي کې روان شه او ولاړ شه لیکن په زړه کې دا خیال پکار دی چې د الله مرضی به وي نو ما به ورسوي که زه روانه هم شم نو په خپل طاقت سره نشم رسېدی. یعنی که زه په ګاډي کې روانه هم شم نو د خپل طاقت سره نشم رسېدی. پوه شوئ په دې خبره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مرغۍ د الله په توکل سره په خالي خېټه باندې وزي د خپلو جالونه او ماښام د ډکې خېټې سره واپس راشي. که دغه شان توکل بنده وکړي نو الله تعالی بنده له بیا دغه شان د هغو کار وکړي لکه څنګه چې د مرغو کار جوړیږي ځکه چې د هغوی په الله یقین او بروسه وي او شیطان دا یقین بار بار ماتوي. بیا او ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق چې کله هغه په ویلو باندې ستړی شو او یو وخت داسې راشي چې ازمایش دومره سخت شي نو بیا هغو دعا وغوښته چې ای زموږ ربه فیصله وکړئ زموږ په منځ کې او په منځ کې زموږ د قوم د حق سره ځکه چې اوس د هغو دپاره ډېره ګرانه شوې وه. هغوی شعیب علیه السلام له دمکیانې ورکړې هغه یې وویروه او وایي چې بس اوس دې وباسئ او هغو دا دعا وغوښته چې ای الله ته زموږ په منځ کې او د قوم په منځ کې فیصله وکړې د حق سره وانت خیر الفاتحین او دا دعا تاسو نن هم غوښتی شئ که تاسو چاته د حق سره خبره رسوي لیکن هغوی نه مني په خپله خبره باندې په ضد باندې ولاړ وي نو داسې نه ده چې جنگ او فساد شروع کړئ نو بیا تاسو دا دعا وغواړئ چې ربنا افتح بیننا چې کله هم تاسو خلق تنگوی نو دا اللہ نا مدد غواره او هغو تا دعا کوای هغا با فیصله وکړي هغا با حق مخلا راولی و انت خیر الفاتحین تو بهترین فیصله کول والای وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون او اویل سردارانو چاچی کفر کړی وو او نیمنلا هغوی ایمان والو ته اوی کچری تاسو د شعیب اتباع وکړه او په هغو پسې روان شوئ نو تاسو خو به ډېر په نقصان کې شئ. د څه نقصان؟ د دنیا نقصان، د مال نقصان، د تجارت نقصان. ستاسو خو به ټول بزنس خراب شي، بچی به مو د لوږې نه مړ شي، څوک به در سره په سمه خوله خبرې نه کوي، رشتې ناتې به در سره نه کوي، خپل دوکان او کاروبار به څنګه چلوئ؟ په ایماندارۍ سره چرته هم کار نه چلیږي. دا خو هسې د دو خبرې دي. دا شعیب چې تاسو ته کومې پټۍ پړاوهي د دې سره تجارتونه نه چلیږي. که د دو خبره مو ومنله نو د هر څونه به لاس ووینځئ. لکه نن چې خلک وایي چې که د ملانو په خبرو ورپسې شوئ که نه، نو ټول کاروبار به مو ټپ شي. سبا له به ستاسو بچي دا ملاحان لویوي، د هغوی د فتنو او د هغوی د خبرو د اورېدو ضرورت نشته. نه، د هغوی د فتوو او د هغوی د خبرو د اورېدو ضرورت نشته. د دې خبرې پرېږدئ. زه تاسو ته ځکه د نن ورځې د مثالونو سره خبره کوم، ځکه چې هغه یو خبرې وي، د هغه زمانې خلکو ته به هم د دې ځای فایده، یعنی دنیاوي فایده، هر څه ښکارېده، او د دې ځای نقصان به هغوی ته اصلي نقصان ښکارېدو. د شعیب علیه السلام تعلیمات چې وو نو هغې د آخرت فایده خیله، لیکن په هغې باندې هغوی نه پوهېدل. هغوی وی چې د لوټ مار سره او د بېایمانۍ سره زیاته فایده ده، په ایمانداری کې څه نشته. فأخذهم الله رجفة فأصبحوا، پس اونی ول هغوی زلزله، یعنی په هغوی باندې زلزله راغله د سحر په وخت کې. استغفر الله ربي في دارهم جاثمين، نو هغوی په خپلو کورونو کې پړمخې پراتو. چې څوک د خپلې مرضۍ سره نه ښکته کېږي نو ګوره الله تعالی بیا هغوی څنګه ښکته کړي. هغوی بیا اپوټه پراتو پړمخې. شعیب علیه السلام یې د کور کلي نه ویستو، نو په خپلو کورونو کې په خپله ختم شو. هغه کورونه، یعنی د هغوی هغه کورونه چې وو، هغه قبرستان جوړ شو د هغوی دپاره. دغه شان د قومي سمود د کورونه چې وو، نو هغه غټ غټ محلونه وو، او هغه محلونه د هغوی دپاره قبرستان جوړ شو. بیا د دې سره هم داسې وشو چې خپل کورونه یې قبرونه جوړ شو. الله دې معاف کړي مونږ. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، هغوی داسې شول لکه هغوی چې چرته دلته آباد نه وو. الله اکبر، کوچا د هغوی دا منظر لیدلی وی چې څومره خاموشي او ویرانی وه، او د ژوند ټول آثار داسې ختم شو. داسې ښکارېده هم لکه چې دلته چرته څوک آباد نه وو، چرته څوک نه وو اوسېدلي. تاسو به کتلی وي چې کله زلزلې راشي او هغه ډېره غټه تباهي وکړي، نو تاسو به کتلی وي چې هلته څومره هر څو وران او جاړ وي، او یو ویره وي، وحشت وي، څنګه خاموشي وي، څنګه بربادي وي هلته. او دا د هغې علاقې یو سوپر پاور، یعنی غټ او طاقتور خلک وو، دومره دولتمند وو، او خوشحالي به هر طرف ته. او بیا د هغوی دا حال شو. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، او هغه خلک چې شعیب علیه السلام دروغجن وګڼو نو هم هغوی نقصان اوچتول واله جوړ شو، خوار شو. ستاسو خیال وو چې دنیا به مو کمه شي، درې څلور ډالره به کم شي، نو آیا هغه خساره خوه، هغه نقصان خوه، او که دا خساره؟ دا دی نقصان. الله اکبر. اصل خساره دا ده الله تعالی هغوی په دنیا کې ختم کړو، او هغوی د دنیا دپاره د عبرت یوه نښه، یعنی یو مثال جوړ کړو. څوک دا نه شي ویلی چې په دې قوم چرته ښې ورځې راغلي وې. نو خساره هم دا ده چې په دنیا کې هم تباه شو، او په آخرت کې به هم تباهي وي د هغوی دپاره. د آخرت عذابي انتظار کوي. فتول عنهم، نو مخې وګرځوو د هغوی نه، یعنی نبی د هغوی نه مخ وګرځوو. وقال یا قومی، او هغه وویل چې ای زما قومه، لقد أبلغتكم رسالات ربي ما دخل رب غامات تاسو تدرسولي و ونصحت لكم أو ما نصيحت أكرو تاسو تا خيخواهيمي كري واستاسو سر تاسو تمي پیغامونه در رسولی و شرک مکوی او دوی مدا چی بیمانی مکوی پناک تول کی کمی زیاتی مکوی فساد مکوی سمر دیر پیغامونه ورل ورکڑی و ما تاسو تا نصیحت کڑی و پوها کڑی میوی لیکن تاسو نمنلا فکیف آسا علی قوم کافرین نو سنگا زو افسوس کولیشم پا یو داس قوم چه آقا کافر قوم ده. ده دین پتلگی چه آقا سمر غمجن او پریشان و بیای زان لده تسلی ورکولو ده پار اوی چه زو سنگ افسوس کولیشم پا داس قوم چه سوک, زما چه سوک ما خبردار کری و ما پوها کری و او حقوی بیا هم زما خبر نمنلا. ده خبری سمر ده ویری ری چه مونگ ایوایو. دا خبری خو مونږ ته هم کیږي مونږ ته هم پیغام میلاو شو مونږ ته هم نصیحتونه کیږي دا قرآن زمونږ د مخې دی او دا یو ژوندی کتاب دی یعنی دا د هرې زمانې د پاره دی دا مونږ ته نصیحت کوي زمونږ خیرخواهي کوي لیکن مونږ اورو نه مونږ ته څه فرق نه پریوزي دا واقعیات په بار بار په قرآن کې راځي او مونږ یې وایو او دا په دې وجه بیان شوی دی ځکه چې انسان د دې نه عبرت واخلي په کومو کارونو باندې چې هغوی تباه شو چې هغه عملونه مونږ نه کوو نو آیا د هغوی ترقۍ او د هغوی بزنس هغوی بچ کړل د هغوی بې ایمانۍ او د هغوی دوکهبازۍ هغوی بچ کړل څومره ګټه یې وکړه هغوی څومره فایده بیا مونده نن چرته دي هغوی د الله تعالی نافرمانی مه کوئ د کوم کار نه چې الله تعالی منع کړی یې نو په هغې باندې مه زړور کیږئ جرت مه کوئ د هغې سوچ کوئ کچری د نبوت سلسله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوې باندې نه وې ختمه شوې ځکه چې اوس بل نبی نه راځي لیکن که مونږ د لږ ساعت دپاره سوچ وکړو کچری دا سلسله بنده نه وې او نن هم نبیان راتلی نو سوچ کوئ چې مونږ بیا د کومې ډلې سره وو آیا مونږ به نه منلو والو سره وو د ایمان والو سره او که د نه منلو والو سره چونکې نن مونږ دا خبرې منو نه کو بیا دا مونږ د نبی د خولې نه هم اورېدې نو مونږ به نه منلې ځکه چې زمونږ خو فکر د خپل بزنس سره وي چې فایده رانه لاړه نه شي زمونږ سوچ به هم دا وو نو آیا مونږ به د پیغمبرانو په طرف وو د هغوی په ډله کې به وو او خپله اصلاح به مو کوله قرباني به مو کوله خبرې به مو اورېدې او بیا به په هغې وو او که مخالفتونه به مو برداشت کول له خلکو او که مونږ به د دې مالدارو خلکو سره په ډله کې وو او که مونږ به د دې مالدارو خلکو سره په ډله کې وو چې کوم اثر او رسوخ والا خلک وو د چا په بزنس باندې چې ظاهره د اثر پرېوتو ځکه چې تجارتونه خو د هغوی وو د غریبانانو او مسکینانو سره خوسونه وو دا هغوی به څو فایده او څو نقصان وو دا ویره خو د مالدارانو خلکو وي چې د دې خو په مونږ باندې غټ اثر پرېوزي او هغوی دا خبرې اورېدل نه غواړي او نن چې زمونږ کوم سوچ دی د دې آیتونو نه پس د چا نه چې نن مونږ دومره متاثره یو او د هغوی طرفداري کوو د چا په نقش قدم چې نن مونږ روان یو نو مونږ په هغه وخت هم نو په هغه وخت کې به هم بیا داسې وو کچرې نن مونږ د مالدارانو خلکو په طرف یو چې دا خو نورم دی د دې نه بغیر خو کار نه چلیږي نو بیا به مونږ د هغوی په طرف وو په هغه وخت کې هم او که چرې مونږ د نبیانو او د هغوی د ملګرو نه متاثره یو او که مونږ ته د هغوی پیغام حق کاری کوم چې هغوی راوړی دی نو دا قرآن ستاسو د مخې دی او دا هغه خبره کوي کومه چې د نبی په خوله باندې وه نو آیا مونږ د قرآن سره ولاړ یو او که د قرآن د بلې ډلې سره یو قرآن وایي چې دا کارونه مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ په ناپ تول کې کمی مه کوئ حقونه ادا کوي دا کوي هاغه کوي نو آیا مونږ د قرآن سره ولاړ یو په هغې باندې ځو او که مونږ په بل ګروپ کې یو الله تعالی دې مونږ له د خپلې فرمانبرداری متعلق ژوند را کړي یا الله مونږ د کامیابۍ او ناکامۍ په پیغامونو باندې پوهه کړې او په هغې باندې مونږ له یقین را کړې ځکه چې تر نن ورځې پورې مونږ ته دنیا د کامیابۍ ځای ښکاري د دې کامیابي راته کامیابي او د دې ناکامي راته ناکامي ښکاري اوسه پورې آخرت داسې نه دی لکه څنګه چې په کار دی تر اوسه پورې دنیا زمونږ په نظر کې خوره ده او د دنیا په یو سیز باندې مونږ نه مړېږو یا الله ته مونږ په دین باندې روان کړې پسیراتی مستقیم مروان کړي داسې مو جوړ کړي لکه څنګه چې ستا خوښ وي، ستا خوښ خلک وي، لکه څنګه چې ستا ښکلي بندیان وي، لکه څنګه چې دا قافله ده د ایمان والو قافله چې هغوی د هر ځای نه بچ بچ روان دي، د چا چې تو حفاظت کوې، څوک چې تو بچ کوې، یا الله مونږ په دې قافله کې شامل کړې. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين